نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننم إن شاء الله مونغ سورة الكهف أخيري قصة وايو لتير سبقنا يوصوصي زنقورو با آية نمبر 79, 81 و 82 كي فَأَرَدْتُ فَأَرَدْنَا فَأَرَادَ درې قسمه ولی راغلی دی دا لفظ. حالانکه هر څو د الله تعالی په مرضی سره کیږي، لیکن څو وجه ده؟ نو د هغې وجه دا ده چې د کښتۍ د ماتولو اراده په ظاهره څه دي؟ دا یو عیب دی، خراب کار دی. نو د دې نسبت خضر علیه السلام خپل طرف ته وکړو. فَأَرَدْتُ بیا د هلک قتل کول، او په هغې کې په بدله کې چې د بهتر اولاد ذکر راغی، نو بیا فأرادنا راغی چې مونږ اراده وکړه، ځکه چې قتل کول بد کار دی، او په بدله کې ورله بهتر اولاد ورکول دا یو ښه کار دی. نو د قتل نسبت خپل طرف ته وکړو، او چې کله د بهتر اولاد خبره راغله نو د هغې نسبت الله تعالی طرف ته وکړو، او چې کله د دیوال خبره راغله چې د یتیمانانو مال محفوظ شي په هغې کې صرف خیر دی، او دیوال جوړول هم د خیر کار دی، او که چاته د هغې د حکمت پته هم نه وي نو بیا هم دیوال جوړول یو ښه کار دی. نو د هغې ټول نسبت الله تعالی طرف ته وکړو چې په فأراد ربک دا بالکل داسې ده لکه د ابراهیم علیه السلام هغه کلمات په سوره شورا کې الله تعالی فرمایلی دی د ابراهیم علیه السلام په باره کې په آیه نمبر 79 او 80 کې والذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مریدت فهو یشفین. نو په دې کې به تاسو ګورئ ادب ته د ابراهیم علیه السلام چې کله د خوراک څښاک خبره راځي نو هغه الله تعالی طرف ته د هغې نسبت کوي، او چې کله د بیماری خبره راځي نو بیماری خو هم د الله تعالی د طرف نه راځي، لیکن پاغي کې هغه وایي چې کله زه بیمار شمه هغه داسې نه وایي چې کله الله تعالی بیماری رالیږي. دلته ادب دی، یو تمیز دی، او چې کله د شفا خبره راشي نو بیا وایي نو د هغې نسبت الله تعالی طرف ته کوي. نو هغه وایي چې کله زه بیمار شم نو هغه ماله شفا راکوي، حالانکه بیماری خو هم د الله تعالی د طرف نه ده، لیکن دا د هغو نه د ادب تقاضا ده. او په دې کې بیا موږ نور سیزونه هم ګورو. په تېره واقعه کې په دې کې زموږ د ټولو د پاره د زده کولو ډېرې خبرې دي. یو خدا چې فتا د شاګرد د پاره هم راځي او د غلام د پاره هم. نو موږ دلته ګورو چې کله څوک معاف کول وي، کله چا د لاندې څوک وي او د چا سټوډنټ وي، نو معاف کول د نبیانو کار دی، ځکه چې د هر چا نه هیر کېدی شي. او چې کله زموږ نه پخپله څه شی هیر شي نو موږ څه غواړو چې نور خلک مونږه معاف کړي. اوس چې د بل بنده نه سهیر شي نو بیا د هغو عذر قبلول پکار دي او هغه معاف کول پکار دي. او داسې مه وایئ چې دا ستانه څنګه هیر شو، داسې خو کېدی نه شي. او بیا څوک بې عزته کول یا وهل ټکول، او که مونږ له چا سره ډېر خوالی هم کوو نو دا درې خبرې خو ورته ضرور کوو، د هغې پورې خو مونږ له آرام نه راځي. نو موسی علیه السلام هیڅ ونه ویل خپل شاګرد ته، دغه شان چې ستاسو د لاندې څوک وي، که هغه ستاسو شاګرد وي یا نوکر وي، که هغه هر څوک وي، نو د هغوی سره د نرمۍ معامله کوئ. دغه شان د یوې بلې خبرې پته لګي، که ستاسو څومره هم ډېر عمر وشي په علم اخیستو کې شرم مه کوئ، تر دې پورې چې که تاسو ته سفر کول هم پیښ شي او مشکلات هم برداشت کول وي نو هغه هم کوئ. مونږ خو نن په کورونو کې علم نه زده کوو، سفر خو لا ډېره لویه خبره ده. بیا مونږ ګورو چې ټول خلک په علم کې برابر نه وي، که څوک د ژوند په یو میدان کې ماهر وي نو بل کس په بل میدان کې ماهر وي. نو په دې وجه باندې څو خپل ځان ته مکمل ماهر نشي ویلی چې زه ماهر یم، یعنی هر فنی مولا چې ورته وایي داسې څوک ځان ته نشي ویلی. کیدی شي چې تاسو د قرآن درځي خو ګنډل نه درځي، ځینو خلکو له ګنډل ورځي خو ډرایوینګ نه ورځي، کو چا له ډرایوینګ نه ورځي نو پخلی وله ورځي. دا نه شي کېدی چې بنده دې په هر فیلډ کې ماهر وي. کو د یو بنده سره یو علم یا هنر وي نو د بل بنده سره به بل وي، او د دې وجې نه پکار ده چې په مونږ کې عاجزي وي. چرته هم داسې مه وایئ چې زه ډېره غټه عالمه یم. که څوک په یو فیلډ کې مهارت هم لري نو د هغې مطلب دا نه وي چې د هغو سره دې مکمل علم وي. بیا د علم سره د انسان درجې اوچتېږي، ځکه الله تعالی موسی علیه السلام د خضر علیه السلام شاګرد جوړ کړو. او بیا مونږ ګورو که د چا نه څه شی هېر شي، لکه څنګه چې د موسی علیه السلام نه او د هغو د شاګرد نه هېر شو، نو دواړو معافي وغوښته چې دا زما نه هېر شو. که تاسو چېرته د چا سره وعده کړي وي او تاسو هغه وعده پوره نه کړئ، نو بیا داسې نه ده چې تاسو د ځان نه هغه خبره هېره کړئ. بیا هغه بنده ته فون وکړئ، خپل مجبوري ورته بیان کړئ او خپل اکسکیوز وکړئ چې زما نه هېر شوي وو. داسې نه ده چې زه زما نه هېر شو نو سو شو، د دې سره بدګماني پیدا کیږي. که تاسو هیڅ ونه کړئ، تاسو ضرور خپل مجبوري بیان کړئ چې داسې وشو. نو ما ځکه فون وکړو او په خاموشۍ باندې کېناستل چې زما هډو پروا نشته، بل به څه سوچ کوي. یا کو تاسو چېرته لیټ شئ نو بیا بل ته ویل پکار وي. او بیا مونږ ګورو چې زموږ په ژوند کې داسې خبرې هم راځي چې هغه مونږ نه وي پلان کړي، او هغه زموږ خوښې هم نه وي، او هغه زموږ د طبیعت خلاف وي. نو هغه وخت په خولې نه ګیلې شکوې نه وي ایستل پکار. او بیا کو ربی کریم څه شی واخلي نو په هغې باندې تاسو مه پریشانه کیږئ، او داسې نه ده چې تاسو له درکول هغو ته څه ګران کار ښکاري، او هغه خوشپه او ورځ خرج کوي. د کله راشي چې دا کائنات جوړ شوی دي نو هغه خرج کوي، او د هغو په خزانو کې څه کمی نه راځي. نو ستانه په څو اخیستو باندې هغو ته څه میلاویږي، ځکه چې انسان وایي چې زه الله تعالی لیدلی وم، زما شی واخیستو. استغفر الله ربي، نعوذ بالله، داسې کلمات چرته هم د خولې نه مه وباسئ. هغه خو خرج کول واله دی، هغه خو ورکول واله دی. د ورکولو سره هغه نه ستړی کیږي، او نه د هغو په خزانو کې سکمه راځي، او نه د اخیستو سره د هغو په خزانو کې زیاتې راځي، بلکې په هغې کې زموږ بهتري وي. او بیا موسی علیه السلام ته ګورئ چې هغه په خپله څومره غټ عالم وو، ځکه چې نبی وو، رسول وو. کچرې هغه د خضر علیه السلام د کارونو په معنی نه پوهېدو، نو مونږ په هر څه پوهېدی شو، او مونږ حکمتونه قتل شروع کړو چې د دې څه حکمت دی، دا څه وجه کېدی شي. او زه کینم او حکمتونه قتل شروع کړم، او که زه په حکمت پوه نه شم نو بیا ما له ګیلې او شکوې نه دي کول پکار. او داسې خبرې هم مه کوئ چې منسو لکوما، زما د دومره منځونو باوجود ما ته څه فایده ور ورسېده، مونږ له الله تعالی دا رانه کړل، هغه رانه کړل، یا د دعا کولو څه فایده، اوس به زه چرته هم دعا نه غواړم. نه نه، ته څنګه د الله تعالی په حکمتونو پوهېدې شې چې د موسی علیه السلام په شان بنده پوه نه شو؟ که چېرې هغه په حکمت پوه شوی وي نو هغو به بیا تپوس کړی وو. او بیا چې زموږ علم دومره کم دی د موسی او خضر علیهم السلام په نسبت، که چېرې د موسی او خضر علیهم السلام علم د چنچڼې د خولې د اوبو برابر نه دی د الله د علم په نسبت، نو زموږ څه علم دی؟ او بیا داسې هم مه وایئ چې تاسو قیاس شروع کړئ چې زما یقین دی چې په دې کې به دا حکمت وي. نو تاسو ته د حکمت ته تلاش کولو هیڅ ضرورت نشته، ټیک شوه؟ که پوهېږئ نو ټیک ده، او که نه پوهېږئ نو هغه دغه مطلبونه مه وباسئ چې زه خامخا څه ووایم. صرف دا وایئ چې ای الله، موږ ستا په رضا کې راضي یو. که ستاسو د مرضۍ څه کار وشي نو تاسو ځان د الله په رضا باندې راضي کړئ. زما د څه علم دی، ما له څه راضي. او بیا مونږ یو بل شی زده کړو چې کوم څیزونه څنګه ښکاري نو هغه هغسې نه وي، د هغې شاته نور څه وي. او د غیب علم صرف او صرف د الله تعالی سره دی، او مونږ ډېرې خبرې اورو. اوس په ولاړې ولاړې د هغوی زوی مړ شو، او یا په تلو تلو کې په کښتۍ کې سوری وشو، یا پکې څه خرابې راغی، نو د ډېرو څیزونو مونږ ته پته نه لګي چې په هغې کې څه راز دی، د هغې شاته راز وي خو مونږ ته پته نه لګي. او هغه داسې نوی لکه څنګه چې په ظاهره باندې ښکاري. بیا مونږ ګورو کوم مسکین چا له تحفه ورکړي نو د هغې قبلول چې دي نو د هغې په اخیستو کې سو حرج نشته. دې مسکینانو هغوی له په مفتو کې رایډ ورکړو، یعنی هغوی د ځان سره سوارو کړل. دغه شان که یو مسکین بنده زموږ سره سو خوالی وکړي، سو تحفه راکړي، نو دا خپله بې عزتي مه ګڼئ. چینانه ماله مه راکوه، او که تاسو دا سوچ کوئ چې دی غریب دی او ماله دې تحفه نه راکوي، نو خیر دی، هیڅ خبره نه ده. د هغو د زړه د ساتلو دپاره د هغو نه تحفه واخلئ او بیا هغو له هم تاسو هغه شان ورکړئ. لیکن داسې مه وایئ چې زه د دوی دا معمولي شی څنګه اخیستی شم، د دوی به څه شی وي. بیا یوه بله خبره دا چې په اووم نسل کې د دوی نیکه چېرته نیک و، او د هغو نوسو ته د هغو د نیکۍ سیله میلو شوه. نو دلته چې دا بو خبره راغلی ده، نو ضروري نه ده چې دا د هغو ډایرکټ پلار وو، دا د هغوی چېرته نیکه وو. لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو، اوس په دې کې دا ده چې مونږ نیک عمل کوو، که مونږ ته په خپل اولاد کې د هغې اثر ښکاره هم نه شي، نو په دې خبره باندې مه مایوسه کیږئ. او دا ضروري نه ده چې ستاسو په اولاد کې دې تاسو ته ښکاره شي، د دې برکتونه وروسته هم ستاسو اولاد ته میلاوېدی شي، د دې فایده به ضرور رسیږي. او بله اهمه خبره دا ده چې همیشه مونږ دا نشو ویلی چې بس الله وکړل، اوس زما په تقدیر کې وه. لکه څنګه چې په آل عمران کې دي د جنګ احد ذکر چې راغی، الله تعالی سو فرمایلی وو چې تاسو ته کوم مصیبتونه میلاو شوي دي، دا ستاسو د خپل لاس ګټه ده، دا ستاسو ارنینګز دي. تاسو په هره خبره باندې الله تعالی نشئ قصور واره کولی چې کوم ستاسو قصور وي. لکه که تاسو یو ځای ته لیټ ورسئ او بیا تاسو ووایئ چې بس د الله د طرف نه داسې لیکلی شوي وو، یعنی دا د هغو مرضي وه، او دا ونه وایئ چې یاره غلطي ما خپله کړې ده، او زه د کور نه لیټ ووتم، زه د وخته پانسیدم، یا په تیارېدو کې مې زیات وخت واخیستو، یا مونځ مو نه کړو. او تاسو ووایئ چې د الله به په دې کې بهتري وي چې ما ونه کړو. نه، دا ستا خپل قصور دی چې تا ونه کړو مونځ، ټول قصور په الله تعالی باندې ما چوي چې بس دا زما قسمت وو، دا د الله تعالی فیصله وه. مګر خپل قصور ضرور منئ، ځکه چې الله تعالی په سوره آل عمران کې فرمایي چې دوی ته خپل قصور وښیئ چې دا ستاسو قصور دی، دا ستاسو د خپلو نفسونو په وجه وشو. نو داسې چرته مه وایئ چې دا سی ولې وشو او څنګه وشو زما سره. نو خپله غلطي ضرور منئ، الله تعالی مه بلیم کوئ، او په قلاره باندې مه کینئ، خپل ذمهداري واخلئ او خپل قصور ومنئ. بیا مونږ وایو چې اوس مونږ نیک نه یو، نو د الله فیصله ده. مونږ څه ویلی شو؟ الله نه غواړي، نو بنده خپل ځان ته نه ګوري چې زما څه قصور دی. که مونږ فیل شو، نو مونږ دا نه شو ویلی چې دا د الله فیصله ده. تاسو ګورئ که نه، تاسو څومره کوشش کړی دی، تاسو چېرته محنت کړی دی، چې کوم شی ستاسو په کنټرول کې نه دی، که څه بیماری وي یا مرګ وي، یا الله دې نه کړي زلزله راشي، یا اچانک آفت راشي، یا چا څوک مړو کړل، نو ټیک ده، په هغې کې خو ستاسو قصور نشته. هغې ته تاسو خپل تقدیر ویلی شئ، لیکن چې کله تاسو ګورئ چې زما پکې کار شته، رول مې پکې دی، نو بیا تاسو هر څه په الله باندې نشئ اچولی او خپل ځان نشئ فارغ کولی. ټیک ده، بیا تاسو ګورئ چې زما څه قصور دی په دې کې. یوه ښځه دا نشي ویلی چې زما طلاق وشو، په دې کې به زما بهتري وي. په خپله تاسو څومره ژبه چلوله، ژبه خو تا نه بندوله. نو مؤمن له کتل پکار دي چې هغه خپله جایزه واخلي، هغو له د خپل قصور ذمهداري اخیستل پکار دي. هغه بالکل اګنور کوئ ما، او خپل ځان معصوم مه ګڼئ، او ټوله معامله په الله باندې مه ورتپئ. نو لکه څنګه چې دا غټ غټ آفتونه وي کوم چې ستاسو په لاس کې نه وي، نو ظاهره ده د هغې نسبت به مونږ الله تعالی طرف ته کوو چې دا الله تعالی را لېږلی دي، او په دې کې به مو خیر وي. او بیا مونږ په آخر کې ویلي وو ما فعلته عن امري. خضر علیه السلام فرمایي چې دا هر څه وشو نو دا د الله د حکم سره شوي دي، دا د هغو قصور نه دی. اوس مونږ ګورو د آیه نمبر 83 نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الكهف آخری چې کومه قصه ده، نو هغه د ذوالقرنین په باره کې ده، او د دې قصې څه ضرورت و دلته؟ لکه څنګه چې مونږ د سورت په شروع کې ویلي وو چې مشرکین تلی وو، چې مشرکین مکه تلی وو او د یهود نه یې تپوس کړی وو،
چې په مونږ کې یو سړی د نبوت دعوه کړې ده او تاسو اهل کتاب یې، نو تاسو مونږ ته داسې څه خبرې وښایئ چې دی مونږ تس کړو چې واقع دی رښتیا وایي او که نه. نو بیا یهودیانو ورته درې سوالونه وښیل چې یو ترینه د روح په باره کې تپوس وکړئ او د هغه ځوانانو په باره کې تینه تپوس وکړئ، څوک چې په غار کې ودو شوي وو، او د هغه کس په باره کې تینه تپوس وکړئ چې هغه سفر کړی وو د مشرق نه د مغرب پورې، د هغې تپوس ترینه وکړئ. نو د اصحاب کهف قصه مونږ وویله. د روح ذکر په سوره بني اسرائیل کې دی او اوس د ذوالقرنین ذکر را روان دی، او دا آخري سوال وو.
نو د هغې په باره کې دلته الله تعالی مونږ ته وفرمایل، نو اوس تاسو ته پته ولګېده چې ولې د ذوالقرنین ذکر راغلی دی. ویسألونک عن ذوالقرنین، چې هغوی سوالونه کوي ستانه د ذوالقرنین په باره کې. څوک سوال کوي؟ مشرکین مکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال کړی وو.
قل، وایی سأتلو، ډیر نږدې به زه ووایم تاسو ته، علیکم په تاسو باندې، منه د هغې نه، ذکرا د هغه ذکر نه، یعنی ټولې خبرې به درته ونه ویلی شي، صرف یو څو خبرې به درته د ذوالقرنین په باره کې وویلی شي
چې هغه به د عمل په باره کې وي د نصیحت په لحاظ سره، یا د سبق اخیستو د پاره د انسان د پاره اهمیت لري، نو هغه خبرې به درته ویلی شي. اوس خبره دا ده چې ذوالقرنین څوک وو. د دوی په باره کې په تفسیرونو کې بېشماره خبرې شوې دي. په دې باره کې ډېرې خبرې دي چې هغه څوک وو، او هر چا خپل خپل رایې ورکړې ده. د ډېرو خلکو خیال دا دی چې دا هغه سکندر اعظم دی چې هغو ته الکزانډر د ګریټ ویلی شي، چې شاید هغه ذوالقرنین وو، ځکه چې د دواړو زمانه تقریبا نږدې نږدې ده او هغه دنیا فتح کړې وه. تاسو ته به هم د دې په باره کې علم وي، ځکه چې د ذوالقرنین خو ډېر غټ حکومت وو. لیکن دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې د کوم ذوالقرنین ذکر مونږ دلته وایو، د هغو متعلق قرآن کریم مونږ ته دا ویلي دي چې هغه یو صالح بادشاه وو، هغه یو نیک او ایمان والا بادشاه وو، هغه مسلمان وو، هغه د مشرق نه مغرب ته تللی وو او ډېر ملکونه یې فتح کړي وو. او سکندر اعظم چې وو، نو هغه هم ډېر ملکونه فتح کړي وو، خو هغه مشرک وو، هغه بت پرست وو. او په ځینو ځایونو کې راځي چې هغه آتش پرست وو، او هغه د ارستو یعنی د ارسټاټل وزیر وو، او دا خلک بالکل ایمان والے نه وو. نو دوی هم هیستوري شته دی. او ذوالقرنین خو په دنیا کې عدل او انصاف قائم کړی وو، نو د سکندر په باره کې خو داسې خبرې نشته. صرف په دې مونږ دا نه شو ویلی چې سکندر اعظم نیمه دنیا فتح کړې وه، نو ذوالقرنین ته مونږ په دې وجه سکندر اعظم نه شو ویلی. او بل دا چې ذوالقرنین به یهودیانو ډېر منو، او د هغې وجه هم دا کیدی شي چې د ذوالقرنین په باره کې مشرکین مکه ته سوال خیلی وو، چې کله بختی نصر په 587 بی سی کې په هغو باندې حمله کړې وه او د هغو سلطنت یې ټول ختم کړی وو، او شپږ لکه یهودیان قتل کړي وو، او شپږ لکه یهودي د ځناورو په شان شړلي وو او بوتلي وو. او دوی په عراق کې د 30 کالو نه زیات دور په قید کیښي وو، او د ډېر رسوایۍ او ذلت سلوک یې ورسره کړی وو. نو په 539 بی سی کې د ایران بادشاه وو، او هغو ته ذوالقرنین وی. هغو عراق فتح کړو، او دو بنی اسرائیل لا ازادي ورکړه، او هغو له اجازت هم ورکړی وو چې تاسو خپل ملک فلسطین ته لاړ شئ. او چې دی راغی، نو د هغوی حالت بیا ښه شو، یعنی د یهودیانو. نو ذوالقرنین هغوی آزاد کړي وو، ځکه خو یهودیانو هغه ډېر منو او هغه ورته ډېر ښه ښکارېدو. ظاهره ده چې هغوی د دومره خراب حال نه را ایستلي وو او آزاد کړي وو، ځکه دا ویلی شي چې دی هغه بادشاه وو، ځکه چې دوی به عدل او انصاف کولو، او هغو به د هر چا سره ډېره د انصاف معامله کوله. ډېر نیک، عدل او انصاف والا بادشاه وو. او بیا د هغو جسم هم خلکو وروسته موندلی وو، او دی په ایران کې ډېر مشهور وو. او چې کله هلته خلکو ځمکه کنله، نو د دوی بوت راووتو. نو په دې کې به مونږ وایو چې والله عالم. یو بله خبره هم راځي چې دی په کومه زمانه کې راغلی وو، نو دی سایرس وو، چاته چې خسرو ویلی شي. نو بیا خو دی د موسی علیه السلام نه پس راغلی وو، او د عیسی علیه السلام نه مخکې،
لیکن په بعضی ځینو کې راځي چې نه دی هغه نه دی. د خو د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې راغلی و او د ابراهیم علیه السلام سره ملاو شوی هم و او کعبې ته هم راغلی و. نو دا هم شته په روایتونو کې. نو امام قرطبی رحمه الله دا په خپل تفسیر کې لیکلی دی، نو په دې کې مونږ سونه شو ویلې. بله درېمه خبره ذو القرنین، ذو القرنین دو قرن والا، دو زمانو والا ورته په دې وایي چې دو دومره ډېر فتوحات کړي وو، یعنی ډېر ملکونه یې فتح کړي وو چې د مشرق نه مغرب ته رسېدلی وو، نو ځکه دو ته دو قرن والا ویلی شي. او دا هم ویلی شي چې د دو وختو به په دوو کمسو کې وو، یعنی دوو کمسو والا. بیا دا هم ویلی شوي دي چې د ښکر دپاره هم د قرن نوم راځي، نو قرنین دوو ښکر والا. نو دا خبره هم مشهوره ده چې هغو چې به کومه ټوپۍ یا په سر باندې هیلمټ اچوله، نو په هغې باندې دوه ښکرې وې. نو د دې ټولو خبرو پوره پته نه لګي چې دی په کومه زمانه کې راغلی و، ځکه چې تاریخ ډېر وروسته لیکلی شوی دی. مونږ د تاریخ یعنی هیسټري نه د ذو القرنین متعلق خبرې نشو اخیستی، او دا خبره خو په قرآن کې الله تعالی کړې ده. نو د دو متعلق چې دی څوک دی او څنګه و دا نه دی بیان شوي. نو مونږ په تاریخ پسې نشو تللی چې دی څوک و، ځکه چې دا خبرې زرګونه کلونه مخکې شوي دي او تاریخ بیا وروسته لیکلی شوی دی، او په تاریخ باندې تاسو اعتبار هم نشئ کولی چې دا خبره څومره صحیح ده. لیکن دا الله تعالی خبره صحیح خبره ده. ټیک شوه. یوه بله خبره، نو ولې دی بادشاه و که دی نبی و؟ دی څه و؟ نو نبی خو نه و، او د هغې یوه وجه ده چې هغه به زه تاسو ته وروسته بیان کړم. ځینې خلک وایي چې دی صرف بادشاه و، او د قرآن د آیتونو نه به هم تاسو ته پته ولګي چې دی یو ډېر نیک او انصاف کولو والا بادشاه و، دی نبی نه و. سکندر اعظم خو بالکل نه و، نو دا خبره خو بالکل پرېږدی. دی څوک و، کله راغلی و، په کومه صدۍ کې راغلی و، بیا د دو اصلي نوم څه و؟ نو د دې نه مونږ ته څه میلاویږي؟ ګورئ چې کوم سیزونه الله تعالی نه دي بیان کړي که نه، نو په هغې پسې لګېدل د دې نه تاسو ته هیڅ فایده نه رسي، ځکه چې د دې خبرو د عمل سره هیڅ تعلق نشته، ځکه داسې خبرې پرېښودل پکار وي. دا هسې ټایم ضایع کول وي، د دې سره چا ته څه میلاویږي؟ اصلي علم هغه دی چې کوم د قرآن آیتونه بیان کړي. نو چېرته په داسې خبرو پسې مه ځئ، او نه د دې متعلق ډېر سوالونه پکار وي. هغه هر څوک چې و او که په هر وخت کې راغلی و، نو دا هیڅ فرق نه پرې باسي، د دې د عمل سره څه تعلق نشته. نو هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د ذو القرنین متعلق سوال کړی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه به درته یو څو خبرې د ذو القرنین په باره کې وکړم. انا مکنا فی الارض، بېشکه مونږ هغو له اقتدار ورکړی و، هغو له مونږ په ځمکه کې حکومت ورکړو، هغه مونږ په ځمکه کې آباد کړو، هغو له مونږ په ځمکه کې قدرت ورکړو، یعنی هغو له مونږ داسې بادشاهي ورکړه د کومو سیزونو چې هغو ته ضرورت و د حکومت ته چلولو دپاره. هغه ټول سیزونه مونږ هغو له ورکړل، ځکه مخکې هم راغلل و آتیناه من کل شیء سببا، هغو له چې د حکومت ته چلولو دپاره څومره سیزونه په کار وو، نو هغه ټول مونږ هغو له ورکړل. نو د دې څه مطلب شو؟ هغه کوم سیزونه دي چې د هغې سره بادشاهي چلیږي، یعنی الله تعالی هغو له داسې فوج ورکړو، داسې ماهر خلک یې ورکړل، هغو له مال ورکړو، داسې اسلحه یې وله ورکړه، نور هم چې د څو سیزونو ضرورت و هغه ته چې د هغې په ذریعه هغه خپل حکومت په ښه طریقه سره وکړي. نو هغه ټول هر څه الله تعالی هغو له ورکړل چې د هغو مدد وشي. حکومت یې وله ورکړو، مضبوط سلطنت یې ورله ورکړو، هر نمونه وسایل چې د هغې په ذریعه به هغو ملکونه فتح کول، یعنی ګټل به یې، او هغو ډېرې آبادۍ کړي وې، ملک له ډېره غټه ترقي ورکړې وه، خلک هم ورسره وو، وسایل هم ورسره وو، ساز و سامان اسلحه هم ورسره وه. نو دا ټول هر څه هغو له الله تعالی ورکړل. دا هم ویلی شي چې هغه ډېر طاقتور و، یعنی جسمانی طاقت هم ورسره و، او زبردست وزیرانی ورلور کړی و. او چې الله تعالی د یو امیر سره نیکی کوي، نو هغوله خو وزیران ورکړي، نو الله تعالی بیا هغوله داسې مددگار ورکړي او هغه د هغه مددگارو سره یو ځای ډېر ښه کارونه وکړي، دا د الله تعالی د طرف نه خیر وي د هغه بنده دپاره، او دا خوش نصیبه خلکو ته میلاویږي چې کله هغو ته داسې مددگار میلاو شي، ځکه چې که چاته خراب ملګري میلاو شي نو د هغو کشتۍ به ډوبه کړي، او ښه مددگار د هغو په هر کار کې مدد کوي، نو دا هغو داسې شهرت و، هر ځای د هغو خبرې وې، د دې ځای نه به هغه ځای ته تلو او ملکونه به یې فتح کول، د هغه زمانې سوپر پاور و. په بعضې ځایونو کې راځي چې الله تعالی د دنیا حکومت څلورو خلکو له ورکړی و، چې په هغې کې دوه مؤمنان وو او دوه کافران. دوه مؤمنان چې وو نو په هغې کې یو ذوالقرنین وو او یو سلیمان علیه السلام، او دوه کافران څوک وو؟ یو نمرود بادشاه وو او یو بخت نصر. فأتبع سببا، نو هغو یوه لاره واخیسته. د سبب معنی دلته څه ده؟ چې هغه په یوه لاره روان شو، یعنی په یو مهم باندې هغه روان شو. حتی اذا مغرب الشمس، تر دې چې هغه د انور د ډوبېدو ځای ته ورسېدو. وجدها تغرب في عين حمئة، هغه یعنی انور ډوبېدو پرېوتو په یوه چینه باندې، یعنی هغه دومره فتوحات وکړل. سکندری اعظم د کوم ځای نه کوم ځای ته لاړو؟ نو هغه مغربي کنارې ته ورسېدو، یعنی هلته نور پرېوتو په یوه چینه کې. اوس په چینه باندې خو چرته هم نور نه پرېوځي. دلته تاسو ته داسې سین ښایي چې لکه تاسو د سمندر په غاړه ولاړ یې، او تاسو نور ته ګورئ د پرېوتو په وخت کې، نو تاسو ته څه ښکاري؟ داسې ښکاري لکه نور چې په اوبو کې پرېوځي. نور خو په اوبو کې نه پرېوځي، خو ښکاري داسې. نو هغه تلو تلو او په مخه باندې فتوحات کول، ملکونه یې قبضه کول، نو داسې ښکارېده لکه ځمکه چې ختمه شوه، یعنی د کوم ځای پورې چې خلک وو یا ترقۍ شوي وې. ویلی شي چې د ایران بالکل په مغرب کې، نو هلته هغو کتل چې نور پرېوځي چې د خټو په یو چینه کې، یعنی کله چې د سمندر سره دریاب میلاویږي نو د هغه ځای اوبه خړې وي، د خټو د اوبو په شان. نو اوس دا کوم ځای و؟ آبادیانې ټولې پاتې کړې، داسې ځایونو ته ورسېدو. نو ویلی شي چې دې شاید تور سمندر ته، یعنی بلیک سی ته ورسېدو. په تفسیرونو کې مختلفې خبرې راغلي دي، او تاسو ته یوه خبره کومه، تاسو چې څومره هم تفسیرونه ګورئ نو تاسو ته به مختلفې رایې میلاویږي چې هغه دلته لاړو هلته لاړو. دلته په دې قصه کې به مونږ دا غو درې فتوحات ګورو، دا غي ذکر به ګورو. بعضی خلک وایي چې هغه د ایران نه مغرب طرف ته لاړو، ټولې علاقې هغو فتح کړي، او دا غي نه پس بلیک سی طرف ته لاړو، یعنی مختلف سیزونه راځي. لیکن دا خو فرق نه پرې باسي چې د کوم ځای پورې لاړو، علاقې په مخه فتح کولې، یو داسې ځای ته ورسېدو چې هغه بالکل د ځمکې اخري حد و. ووجد عندها قوما، هغه داسې ځای ته ورسېدو چې هلته یو قوم و. دا څنګه خلک و؟ کوم قوم و؟ قلنا، د دې نه ځینې خلک دا مطلب اخلي چې دا یو نبی و، ځکه چې نبی ته الله تعالی وایي چې مونږ ورته ووایې. لیکن دا ضروري نه ده چې کله قلنا راشي چې الله د وحي په ذریعه چاته الله تعالی وفرمایي، لیکن په دې کې دا هم راځي چې الله تعالی الهام کوي، او دا ناممکنه خبره نه ده، ځکه چې مونږ مخکې ویلي وو چې الله تعالی د موسی علیه السلام مور ته الهام کړی و، د هغې په زړه کې خبره واچوله. او په سورة النحل کې هم الله تعالی د ګبین مچۍ، یعنی د شهد مچۍ ته الهام کړی و. نو د دې مطلب دا نه دی چې هغه مچۍ سجوړه شوه، او یا د موسی علیه السلام مور نبیه جوړه شوه، داسې خبره نه ده. خو چې الله تعالی د چا په زړه کې خبره اچول غواړي نو واچوي، نو دا د الله تعالی د طرف نه وي. نو مونږ وویل یا ذوالقرنین، ای ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، خو چېرې ته غواړې نو دی له عذاب ورکولی شي، چې قتل کولی شي، قید کولی شي، او یا د هغې نه فدیه واخلي، او یا ورسره ښه معامله وکړي. یعنی هغه خلک دومره ډیر د ذوالقرنین په رحم کرم باندې و چې ذوالقرنین څه غوښتل نو د هغوی سره یې کولی شو. نو لکه د هر ځای فاتح چې وي نو د هغه سره دواړه آپشنز وي، که هغه غواړي نو سزا ورله ورکولی شي او که هغه غواړي نو معاف کولی هم شي. او دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم دا دواړه آپشنز وو، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی معاف کړي وو، حسنی سلوک ورسره کړی وو، که هغوی غوښتې نو سزا یې هم ورکولی شوه. د یوسف علیه السلام سره دوه چویسیز وو چې کله بادشاه یو ځای قبضه کړي نو بیا مرضی د هغو وي، که غواړي نو د خلکو سره ډېر ظلم او زیاتی کوي، ډېر فساد او قتلونه کوي او د ښځو سره سو سلوک کوي، هغوی قید کړي لکه څنګه چې بخت نصر کړي وو. نو دا دواړه آپشنز وو د هغو سره، لیکن هغو څه ووي؟ قال ذو القرنین. ذو القرنین وی ځکه چې هغه دومره انصاف والا بادشاه و، نو هغه چې کله خلکو ته خطاب کوو اعلان یې وکړو، اما من ظلم فسوف يعذبه، چې په تاسو کې څوک ظلم کوي یا فساد کوي نو موږ به هغو له عذاب ورکوو، موږ ورله سزا ورکوو د سختۍ سره، موږ به ورسره ګورو او موږ به داسې کس نه پرېږدو. ثم يرد الى ربه، نو بیا به هغه د مرګ نه پس الله تعالی طرف ته واپس کیږي. فيعذبه عذابا نكرا، نو بیا به ورله هغه سخت عذاب ورکړي. نو په دنیا کې به ورله موږ سزا ورکوو او په آخرت کې به ورله الله تعالی سزا ورکوي. نو دا هغو هم دنیا لاړه او هم آخرت. نو اوس هغه خلق خبرداره کوي چې تاسو ظلم مه کوئ، او چې څوک ظلم کوي نو د هغوی سره به موږ ډېره سختي کوو، او د آخرت سزا یې ورته هم وویله. نو د دې نه دا پته لګي چې د هغو په آخرت باندې ایمان وو. و اما من آمن، او چې څوک ایمان راوړي یعنی شرک پرېږدي او ایمان راوړي، و عمل صالحا، او د هغې نه پس نیک یعنی صالح عمل کوي، او د دې نه پته لګي چې هغه هم مؤمن وو، ایمان والا وو، ځکه خو خلکو ته د ایمان په باره کې خبره کوله. نو فله جزاء الحسنى، نو موږ به هغو له نیکه یعنی ښه بدله ورکوو. د دنیا په بدله پسې مه ځئ، ځکه چې اصلي شی د آخرت، چې په آخرت کې به د دې څه انجام وي. نو هغې ته یې د آخرت خبره وکړه چې څوک نیک او صالح عمل کوي نو موږ به هغو له ښه بدله ورکوو. وسنقول له، او ډیر زر به موږ هغو ته وایو، من امرنا یسرا، د خپل حکم نه د آسانۍ سهولت، یعنی بیا به موږ هغو له د خپل طرف نه سهولت ورکړو، موږ به هغو له د خپل طرف نه آسانی ورکړو. د دې څه مطلب شو؟ چې څوک ایمان راوړي او نیک عمل کوي نو موږ به هغو له ښه بدله ورکړو. فله جزاء الحسنى، نو د هغو دپاره حسنا ده مطلب جنت، او بیا به موږ هغو له د آسانۍ حکم ورکوو. په ایمان او نیک عمل کې اوله د جنت خبره راغله، او د خپل طرف نه به ورله څنګه آسانی ورکوي. نو تاسو د دې داسې مطلب واخلئ لکه چې کله څوک د یو ملک سیټیزن وي. نن سبا خو معیار مال او دولت دی، چې څوک غټ خلک وي د هغوی سره مال او دولت وي، اقتدار والی، نو هغو له څومره سهولیات ورکړي کیږي، د هغوی سره شاهانه سلوک کیږي، ډیره د عزت معامله وي د هغوی سره، د هغوی دپاره آسانۍ وي، په هسپتالونو کې په هر ځای کې د هغوی دپاره سپیشل انتظامات وي چې دا غټ خلک دی. نو د ذوالقرنین په حکومت کې به غټ خلک هغه خلک نه وي چې د هغوی سره به مال یا غټې عهدې وي، د هغو په حکومت کې به هغه غټ خلک وي چې چا سره ایمان وي او صالح عمل وي. ټیک شوه؟ یعنی هغو ویل چې څوک ظلم کوي نو اوله به موږ هغو له په دنیا کې د هغې سزا ورکوو. د دې نه دا پته لګي چې هغو ظلم ختم کړو، ظلم کول والو حوصله ختم کړه، د هغوی د ظلم کولو همت ختم کړو، چې موږ به ورله هم سزا ورکړو او الله تعالی به ورله هم داسې سخته سزا ورکړي چې هغه به چرته داسې سزا اورېدلی نه وي او نه به چا اورېدلی وي. داسې سزا به ورته میلاویږي چې څوک ظلم کوي. دا انصاف دی چې څوک ظلم کوي، خو هغه هر څوک وي، نو د هغو سره به سختي کیږي او الله به ورله هم عذاب ورکوي. او چې څوک ایمان راوړي او صالح عمل کوي نو دلته هغو د هغوی حوصله افزایي کوي، د ایمان او نیک عمل هغه خلک انکریج کوي. هغه وایي چې الله خو به هغو له جنت ورکوي، لیکن په دنیا کې به هم
مونږ د غی د پاره اسانتیا پیدا کړو او دا غی سربداسي سلوک کیږي لکه څنګه چې مونږ خلق تمالدار او خلقو عزت کوو او دا غی قدر کوو. نن سبا خو زمونږ سره د ایمان د سره قدر نشته، پرهیزګار خلق خو مونږ ته سخ کاری نه. او چې کله یو بادشاه لا یا اقتدار والا لا الله تعالی طاقت ورکړي چې هغه د خلکو سره څه کول غواړي، نو هغه وخت د هغو داسې رویه په کار وي. دلته دا ویلی شو او د هغو دا صفت و چې هغه د ظالم څنګه حوصله ماتوي او نیکانو له هغه څنګه حوصله سایی کوي، هغوی انکرج کوي. داسې خلکو له الله تعالی جنت خو ورکوي او په دنیا کې به هم مونږ د هغې دپاره اسانتیا پیدا کوو. په دې دنیا کې هم چې څوک د یو ملک سیټیزن وي، نو هغوی له په خپل ملک ډیر څه میلاویږي. نو دغه شان هغوی چې که څوک پرهیزګار وي، نو د هغوی دپاره به زو اسانتیا پیدا کړم، او چې څوک ظلم کوي نو د هغو سره به سختي کیږي. په داسې معاشره کې به بیا خلک څه غواړي چې نیکۍ طرف ته لاړ شي، نو بیا به خلک په خپله راځي. څوک به ورته وایي نه چې د هغوی دپاره داسې اسانۍ وي، دومره خوالی ورسره کوي حکومت، نو بیا به خلک خامخا غواړي چې زو خوالی طرف ته راشم، او خلک به ظلم پرېږدي او ظالم نیول او هغو له د سزا ورکولو سره ظلم ختم شي. که د ظالم لاس ونه نیولی شي، نو د ظالم ظلمونه سیوا کیږي. زموږ په ملکونو کې ولې انصاف نشته؟ ځکه چې د ظالم لاس نیولو والو څوک نشته، ځکه چې ظالم ته سزا نه میلاویږي. ځکه هغه داسې انصاف والا بادشاه و چې چرته بتلو نو هلته به انصاف قایمه و. هغوی چې د مؤمنانو به مونږ قدر کوو، عزت یې کوو، او په هغوی به هیڅ قسمه مشکلات نه راځي. د هغوی دپاره به مونږ اسانتیا پیدا کوو او الله خورله به جنت ورکوي. لیکن د مؤمن دپاره د آخرت بدله زیات اهمیت لري، او هغه د آخرت دپاره نیک عمل کوي. او دو ورته دا هم وایي چې تاسو ته به ښه بدله د الله د طرف نه هم میلاویږي، او چې زمونږ نه څومره خوالی کیږي نو هغه به مونږ هم کوو. ثم اتبع سببا، نو بیا هغو یو سبب اختیار کړو، بیا هغو یو لاره اختیار کړه. دلته د سبب نه مراد هغه لاری هغه هتیار هم دی. الله هغو له سبب ورکړی و د هر سو، او هغو هغه اسباب استعمال کړل. دای اونوی چې ما ته د دې اسباب سو ضرورت نشته، یا زه دومره دیندار یم. ډیرو خلکو له الله تعالی هر سو ورکړی وي، لیکن د هغوی دا خیال وي چې مونږ چونکه دیندار یو، نو مونږ به نه کمپیوټر استعمالوو، نه به فون استعمالوو. چې په اوله کې لاؤډ سپیکرز راووتل، نو د هغه وخت علماوي چې دا لاؤډ سپیکرز حرام دي، دا به بالکل نه استعمالوي. دا شان چې د قرآن مجید ترجمه وشوه، نو په دې باندې خلکو ډیر شور جوړ کړی و چې د قرآن ترجمه به کیږي. یعنی چې کله الله تعالی انسان له اسباب ورکړي، نو د هغې په صحیح استعمال کې خرابې نشته. دا اسباب د الله د طرف نه وي چې تاسو د هغې نه فایده واخلی، او که تاسو د الله په لاره کې استعمال کړئ، نو تاسو د دین بهتر خدمت کولی شئ. او که اوس مونږ وایو چې دا کمپیوټر حرام دی، ځکه چې دا شان سیزونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه و، نو دا خبرې خلک د ناپوهتیا په وجه کوي. الله تعالی چې څه سامان انسان لور کړی دی یا ذریعه ولور کړی دی، نو هغه استعمالوي. د هغې د استعمالولو سره خپل آخرت ښه کړی. او که ګاډی د سره وي، نو تاسو دا مه وایئ چې نه زه به پیدل مسجد ته ځم، چې زه ستړی شم نو زیات ثواب به راته میلاو شي. نو داسې نه ده. اسباب دي، نو په دې وجه دي چې تاسو هغه استعمال کړئ او خپل رب راضي کړئ. او دا دینداری نه ده چې مونږ داسې ځونه پرېږدو، او نه دا دینداری ده چې زه دومره معصومه یم چې ماله د دې استعمال نه راضي. په دې کې هیڅ د معصوموالي خبره نشته، ځکه چې کله مونږ دا اسباب نه استعمالوو، نو بیا مونږ د ډیرو ښو کارونو نه محرومه پاتې شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله عنهم ژوندونونه بې شکه ساده وو، او داسې نه وه چې هغوی سو سبب نه و استعمال کړی. داسې نه وه چې هغوی به پیدل تل، اسونه او اوښان به استعمالول، داسې خبره نه وه. نو د دې ارتیفیشل یعنی مصنوعي دیندارۍ ضرورت نشته. که ستاسو سره سو سهولت وي، الله تعالی درکړی وي، نو هغه استعمالوئ. په دې کې هیڅ پرهیزګاري نشته. د دې کمپیوټر یا د فون په وجه که مونږ خپل آواز د لرې ځای پورې رسولی شو، نو ولې یې نه استعمالوو؟ که مونږ سیډیز استعمالوو بیا که څو نورې طریقې وي ریکارډنګز وي نو ولې نه استعمالوو؟ نو د سبب نه مراد ټول اسباب هم کیدی شي او یا په یو مهم باندې تلل دای هم مطلب کیدی شي. او د اسباب نه مطلب دی چې هغو پیروي وکړه د هغه هر څو چې الله تعالی هغو له ورکړي وو. په دې کې علم هم راځي. الله تعالی چې هغو له کوم علم ورکړی وو هغه هم استعمال کړو او ګورئ د یو مهم نه راغی او په بل باندې لاړو. هغو دا نه وي چې زه د یو نه راغلم او په بل باندې نه شم تللی، نه، په بل باندې لاړو. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم، تر دې چې هغه د راختو ځای ته ورسېدو د انور، د دې څه مطلب شو چې هغه مشرق طرف ته لاړو، فار ایست ته لاړو، هلته یو قوم ولیدو. لم نجعل لهم من دونها سترا، نه دې جوړ کړی مونږ من دونها د هغې نه سوا. او دلته د ها ضمیر نور طرف ته ځي، د نور نه. مونږ سو پرده نه ده جوړه کړي، یعنی د هغوی سره داسې څه کور نه و چې په هغې باندې چت و، ځکه چې که چت وي نو بیا خو ستر شو که نه. که چت وي نو دا به د نور نه د بچ کېدو د پاره پرده وه. او د دې دا هم مطلب دی چې هلته نه سوونه وه، نه غرونه وو، نه عمارتونه وو، یعنی هیڅ داسې شی نه و چې هغه د نور نه د بچ کولو د پاره چت جوړ شي. هغوی د تهذیب نه ډیر لري خلک وو چې نه د هغوی د سر د پاسه پرده وه د نور نه. او درېیمه خبره دا ده چې هغوی د تهذیب نه دومره لري وو چې د هغوی په تن جامې هم نه وې، چې د هغوی په جسم باندې کپړې هم نه وې. هغوی ته دا هم پته نه وه چې خپل جسم څنګه پټ کړو او نور ته ښکاره وو. دا درې خبرې په دې کې راځي، یعنی هغه پریمیټیو خلکو طرف ته لاړو. ویلی شي چې دا وحشي قبیلې وې، د تهذیب نه لري وو. په تفسیرونو کې راځي چې دوی به د ورځې په اوبو کې وو او د شپې به د اوبو نه راوتل. والله علم. کذلک دغشان، څه مطلب دغشان؟ مطلب دا دی چې دغشان ذو القرنین دوی هم فتح کړي وو، نو دوی ته هم ویل چې څوک ظلم کوي نو هغوی له به مونږ سزا ورکوو، او چې څوک ایمان راوړي او صالح عمل کوي نو د هغوی دپاره به مونږ سهولت پیدا کړو. یعنی د هغوی انصاف چې وو نو هغه د ټولو دپاره یو شان وو. وقد احطنا بما لديه، او بې شکه ګیر کړي، یعنی د هغو سره چې سو هغه چې سوی چې سو حرکت به یې کوو، د هغو سره چې کوم علم وو، د هغو سره چې سو وسایل وو، د هغو سره چې سو ساز و سامان وو، د هغه سره چې څه حکومت وو، د ټولو څیزونو مونږ احاطه کړې وه. الله تعالی فرمایي چې مونږ ته د هغو د هر څه پته وه، ځکه چې کافران تپوس کوي چې د ذوالقرنین په باره کې تاسو ته څه علم دی. نو الله تعالی فرمایي چې مونږ ته خو د هغو د یوې یوې خبرې پته ده، او دا ډیره زبردسته خبره ده. که تاسو د دې په باره کې لږ شان سوچ وکړئ، په تاریخ کې د ذوالقرنین ذکر ورک شوی دی، په تاریخ کې نشته. او الله تعالی فرمایي چې مونږ د هغې احاطه کړې ده. احاطه چې وي، یعنی یو شی ګیرول، مطلب دا دی چې هغه مونږ ته ټوله پته ده، د هغې پوره علم دی، د هغې دننه بهر هر څه مونږ ته پته ده. انسان سوچ کوي چې په تاریخ کې څوک ورک شو، پته نشته چې څومره خلک به راغلي وي او څوک تیر شوي دي په دې دنیا کې. نه، الله تعالی فرمایي چې د هغوی یو یو عمل، د یو یو حرکت علم زما سره دی، کو عام کس وي او که بادشاه وي، که د چا نوم په هیستوري تاریخ کې وي او که د هغو نوم ختم شوی وي. الله تعالی ته خو د هر یو پته ده. د هغو په فوج کې به څومره خلک وو، نو د هغه یو یو کس په باره کې هم الله تعالی ته پته ده. د هغو سره دا ټول ریکارډ موجود دی او ټوله پته ده وته. او الله تعالی ته هغه هم پته ده کوم سیزنه چې زموږ د امیجینیشنز بیاند وي، یعنی مونږ د هغې سوچ نشو کولی چې څوک راغلی وو، نومونه یې څه وو. زموږ په وخت کې چې څومره خلک دی، نو مونږ دا سوچ کوو چې الله تعالی ته د دوی په باره کې پته ده، لیکن په کروڑونو خلک راغلی دی، تلی دی، تیر شوی دی، او هغو د هر یو کس احاطه کړې ده. هغه په ټولو باندې خبر دی، سبحان الله. ستاسو څه خیال دی چې تاسو تپوس کوئ نو د هغې په باره کې به الله تعالی ته پته نه وي؟ د هغې متعلق چې څومره خبرې دي، د هغې احاطه الله تعالی کړې ده. دا خبره د نن نه 2500 کاله مخکینۍ خبره ده، یعنی 2500 کلونه تیر شوي دي. او کچری د ابراهیم علیه السلام د زمانه خبرې نو بیا خو 5000 کال وشو. دومره په خوانی خبره الله تعالی نن په قران کې راوسته او فرمایي چې داغه یو یو خبر الله تعالی غیر کړی دی. ثم اتبع سببا، نو بیا هغه پیوی وکړه د اسبابو، یعنی هغه خپل درې مهم اختیار کړو، په دې مهم روان شو. اولنې مهم کوم طرف ته وو؟ مغرب طرف ته، یعنی فار ویست ته تللی وو. دویم مهمې مشرق طرف ته، یعنی فار ایست ته تللی وو. بیا یو بل داسې ځای ته لاړو، مګر اوس یې بیا اسباب اختیار کړل، یعنی د هغو سره چې څومره هر څه وو هغه یې واخیستل، یا لاره هغه واخیسته د دې نه پته لګي چې هغه څومره ډیټرمنډ وو. د یو مهم نه پس دویم، د دویم نه پس دریم، مسلسل روان دی، حرکت کوي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د صحابه کرام رضی الله عنهم هم دا حال وو. هغوی به هم مسلسل په حرکت کې وو، روان به وو، په قلاره به نه وو ناست. څوک به یو خوا خوارو شول، څوک بل خوا، چا به فتوحات کول، جنګونو لبتلل، څوک به د علم د پاره تلل. دغه شان هغوی په دنیا کې خوارو شوي وو. هغوی مسلسل کوششونه کول، اسباب به اختیارول. دغه اسباب تاسو د شر د پاره هم استعمالولی شئ، کوم اسباب چې تاسو له الله تعالی درکړي دي، او تاسو د هغې سره ښه کارونه هم کولی شئ. او کچرې تاسو هغه اسباب اخلی نه چې نه دا به زو د سره خپل کور ته نه راوړم، نه، تاسو دا اسباب د خیر د پاره ولې نه استعمالوئ؟ په سیزونو کې په خپله شر یا سو خیر نه وي، نه په کمپیوټر کې خیر او شر دی، نه په فون کې او نه په ټی وی کې شر او خیر دی. خیر او شر په سو کې وي، دا ستاسو په استعمال باندې ده چې تاسو دا شی د ښه کار لپاره استعمالوئ او که د بد. او موږ ټول سیزونه پرېږدو او سوچ کوو چې موږ نیک جوړ شو. موږ له شکر ادا کول پکار دي چې الله تعالی موږ له هر نمونه اسباب را کړی دي چې د هغې په ذریعه موږ د دین کار کولی شو او خپل دین خورولی شو، دین له ترقی ورکولی شو. په پخوانی زمانه کې څومره ګران وو، نن څومره اسانتیا ده. نن په یو ساعت کې ستاسو آواز د خپل کور نه کوم ځای ته رسېدی شي، په زرګونو میله لري. د کور نه موږ ډېر څه کولی شو. پخوا په زمانه به خلکو د هر څه لپاره سفرې کولې، حتی اذا بلغ بین الصدین، تر دې چې هغه د دوو غرونو مینځ ته ورسېدو. دا غرونه کوم ځای وو؟ نو دې متعلق هم ډېر څه لیکلی شوي دي. موږ به دا خبره پرېږدو چې دا کوم غرونه وو یا کوم ځای وو. په ځینې تفسیرونو کې آرمینیا راځي. خیر، اوس دا دوه غرونه وو د یو بل په مقابله کې وو، او د هغې په مینځ کې یو ځای وو. وجد من دونهما قوما، یعنی د هغې مخامخ دوی یو قوم بیا موندو. چا؟ ذوالقرنین. لا یکادون یفقهون قولا، هغوی په خبرو باندې نه پوهېدل، یعنی د هغوی سره نه څوک ترجمان وو. هغوی دومره پرمیټیو وو چې د هغوی د چا سره د خبرو سذریه هم نه وه، نه د هغوی سره څوک ترجمې واله وو، او نه د ذوالقرنین سره چې هغه د هغوی په خبرو باندې پوه شي. لا یکادون، یعنی نږدې وه چې هغوی د هغو په خبره باندې نه پوهېدل، یعنی د هغوی په خبرو باندې د سره څوک پوهېدل نه. اوس کېدی شي چې هغوی لینګویج ساین، یعنی په اشارو باندې هغه پوهه کړی وي، او هغوی د دنیا نه دومره لري وو او د تهذیب نه دومره لري وو چې د هیڅ پته وته نه وه. د هغوی سره د سره څه سهولت نه وو چې څوک ترجمانې پیدا کړی وي. قالو، هغوی وویل، یا ذوالقرنین، ای ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، بشک یأجوج او مأجوج فساد کوي په ځمکه باندې، یعنی دوی په موږ پسې راځي. هغوی خپل مشکلات بیانوي چې یأجوج او مأجوج موږ ډېر تنګ کړي یو. دا دوه قبیلې وې، یو یأجوج قبیله وه او بله مأجوج قبیله وه، یعنی دوه انسانان نه وو چې د یو سړي نه یأجوج او د بل نه مأجوج نوم وو. نا، دا پوره پوره قبیله وی د انسانانو. د دې تفصیل، یعنی ډیټیل، به مخکې ان شاء الله راځي. دلته په دې خبره ځان پوه کړئ چې هغې ډېر فساد کولو واله وو، یعنی هغوی راځي او فساد کوي. د فساد څه مطلب دی؟ خلک مړه کوي، ځناور خوري، فصلونه تباه کوي. چې سور له مخې له ورځي هغه مړه کوي، تباه کوي، یعنی هغه شر پیدا کولو واله خونخوار خلک چې وي. فهل نجعل لك خرجا، نمون تالسو چنده وکړو، پیسې را یوزی کړو. على أن تجعل بيننا وبينهم كتاس مهرباني وكري أو يوبن جور كري يعني هغوي ذو القرنين تدرخواست كوي چي هغوي كلا ده ذو القرنين سرا سازو سامان علم أو قوة لدو چي دا يو غط فاتح بادشاة ده نو هغوي اوه چي مونگ دير تنگ شويو دا هغوي شكاياتي اوكلل كچري تاسو مونگ ليو ديوال جور كي دا هغوي أو زمون پا منسكي د کوم لارې نه چې هغوی راځي د هغوی هغه لاره بنده کړئ نو موږ ته تاسو له د خپل طرف نه چې څومره پیسه کېږي هغه به درکړو. نو اوس ګورئ د ذوالقرنین جواب ته. قال هغو وویل ما مکننی فیه ربی خیر کوم قدرت چې راکړی دی ماله زما رب یعنی ماله چې الله تعالی سو راکړی دي که نه هغه زما لپاره بهتر دي تاسو به ماله سو راکړئ مال خو خپل رب دومره هر سورا کړی دی او هغه زما لپاره ډیر سو دی او زما ستاسو نه هیڅ نه دی پکار یعنی هغو د دې خبره ومنله چې ټیک ده زه به درله دیوال جوړ کړم او د دې نه د هغو د انصاف پته لګېده چې هغو ته کله پته ولګېده چې په هغوی باندې ظلم کېږي او یو قوم دی تنګوي او دی ډیر تنگ شوی دی نو ذوالقرنین وی چې بغیر د معزین به زه ستاسو لپاره جوړ کړم حالانکه نن سبا هم حکمرانان د خلکو نه ټیکس اخلي او په هغې باندې بیا کارونه کوي د خپلو خلکو دپاره د دې نه پته لګي چې هغه لالچي نه و هغه په پیسې پسې نه ګرځېدو د هغو سره حکومت و او د هغو سره ډېر نعمتونه و طاقت و ورسره لیکن دی هر څو هغه نه و کرپټ کړی چې د هغو لالچ سیوا شوی دی تاسو ګورئ که نه چې چا سره څومره مال وي نو د هغې سره د هغې لالچ او هوس نور سیوا کېږي هغه خو بیا د سره ختمیږي نو هغوی وایي چې اوس د هر ځای نه راته میلاو شوې او زما دا مال ډېر شوی په صورت التکاثر کې راځي که نه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یعنی انسان قبر ته ورسي خو د هغو خېټه د پیسې نه نه مړېږي لیکن تاسو ګورئ ذوالقرنین ته د هغو سره ډېر سو لیکن د هغو څومره مړې سترګې وې که هغه عام انسان وې نو هغه به وایي چې ها راکړئ ماله زه خو به دا کار مفت نه کوم لیکن د هغو سو جواب و چې ماله الله تعالی ډېر سو راکړی دي ما ته د هېڅ ضرورت نشته اوس ګورئ تاسو چې الله والا بنده څنګه وي او یو عام حکمران څنګه وي تاسو ته به پخپله پته ولګي یعنی هغه د مال او دولت حریص بادشاه نه و هغه وایي چې بس تاسو یو کار وکړئ فاعینونی بس تاسو زما مدد وکړئ د څه سره بې قوت سره د طاقت یعنی د هغو څه په کار و د هغو خلک په کار و چې ماله خلک راکړئ د دې نه دا پته لګي چې تاسو هم زما سره کار کوئ داسې نه ده چې تاسو به آرام کوئ او موږ به ستاسو لپاره کار کوو دلته د هغو د لیډرشپ سکلز پته لګي چې په هغو کې د بادشاهت کولو هنر موجود و د دې دلته باقاعده خلکو له ټرینینګ ورکړی کیږي نو هغه خلک هم د ذوالقرنین د واقعې نه ډېر څه زده کوي د دو په طریقه باندې خلک ټرین کول کوي ځکه چې دا یو داسې قوم و چې د دوی سره داسې څه تجربه نه وه کچرې هغوی له کنسټرکشن کول یعنی بند یا دیوال جوړول ورتلې نو ولې پخپله به یې نه و جوړ کړی نو اوس دا بادشاه هغوی له ټرینینګ ورکوي هغوی ته چل ښایي یعنی دی به دا هر څه ګوري چې تاسو به څنګه دا هر څه کوئ نو داسې مه کوئ چې څوک اپاهج کړئ چې بس زه به درله هر څه کومه نه هغوی پرېږدئ چې کوي او په خپلو خو باندې ودرېږي بس د هغوی مدد وکړئ کو تاسو بل صرف چنده یا صدقه ورکوئ یا زکات ورکوئ چې بس تاسو ته د کار کولو ضرورت نشته نو تاسو هغه بالکل اپاهج جوړ کړئ ښه خبره دا وي چې تاسو یو بنده ته چلو ښایئ چې هغه خپل کار کول زده کړي نو آینده به هم هغه ځان له پخپله سو کوي نو دا هم یو لیډرشپ کوالیټي ده چې هغوی د ځان سره مصروفه کړل بعضې وخت خلک وایي چې بس دا کار ما پخپله وکړي او بل بنده په کار کې د ځان سره نه شریکوي نه نو هغوی هم د ځان سره شامل کړل دا کار دی تاسو زموږ سره شی او موږ وی په شریکه باندې کوو اجعل بینکم و بینهم ردما زه به جوړوم ستاسو په منځ کې د هغوی په منځ کې یو ردم هغوی یو وړوکی شی غوښتی و چې یو دیوال یعنی یو بند راله جوړ کړئ ردم ته به ته دیوال وي دا ډیر مضبوط دیوال وي نو زه به تاسو له ردم جوړ کړم ذوالقرنین ورته وویل
آتوني زبر الحديد اوس ته داسې وکړه، ماله تختې راوړه. اوس دیوال د څه نه جوړېږي؟ د وسپنې نه. د وسپنې دیوال هسې هم ډېر مضبوط او دی، یعنی ذوالقرنین، دا دیوال نور هم مضبوطوي. حتی اذا ساوا بین الصدفین،
اوس ته دوه غرونو په منځ کې د وسپنې دا څادرونه ودرول، د غرونو د سره پورې چې د وسپنې دا څادرونه برابر کړل.
قال انفخوا،
ویوی چې پوکې ورکړي، لکه څنګه چې خلک اور بلوي او پوکې ورله ورکړي، هغوی ته وایي چې پوکې ورکړي. اوس کار هغوی کوي او دی صرف ګایډ کوي، چل ورته ښیي. زموږ خو چې کله څوک حکمران وي نو هغه په خپله چرته هم سو کار نه کوي، یو کار له هم ګوتې نه وروړي. هغه خو وایي چې بل څوک به راشي نو کار به وکړي، یا به څوک مدد له راشي، خو مونږ به پخپل سونه کوو. اوس ذوالقرنین په خپل فوج باندې هم هر څه کولی شو، خو هغو د دې خلکو نه کار واخیستو چې دا ستاسو کار دی نو تاسو یې پخپل کوئ. مونږ له دې نه زده کول پکار دی. که مونږ له پخپل کار کول نه راځي نو مونږ د یو ماهر کس نه مدد اخیستی شو، لیکن کار به مونږ په شریکه باندې کوو. ماهر کس ته ووایو چې مونږ ته وخیا، لیکن نن مونږ په وسله جوړولو کې، په جهازونو اخیستو کې د نورو خلکو نه خیرات غواړو. هغوی ته لاس نیسو چې مونږ له راکړی، په خپله نه زده کوو. په کار ده چې مونږ په خپله جوړول زده کړو. اوس دلته د هغوی د علم متعلق هم پته لګي، هغوی څنګه مهارت لرو د دیوال په جوړولو کې. داسې دیوال جوړول سو آسان کار خو به نه و. حتی اذا جعله نارا، چې اور یې خسور کړو نو هغه وسپنه یې ولي کړه، د هغه وسپنې نه سم اور جوړ شو. افرغ علیه قطرا، ذوالقرنین وی چې مالا دا ولي شوي تانبه راکړئ چې زی پرې د پاسه واچوم. نن هم دا ویلی شي چې یوازې وسپنه دومره مضبوطه نه وي، خو چې ورسره تانبه یو ځای شي نو هغه زیاته مضبوطه وي. نو ذوالقرنین د خښتو یا ګټو نه دیوال جوړ نه کړو، بلکې د وسپنې او تانبې نه جوړ کړو. بهترین کار یې وکړو، هغو داسې کار وکړو چې کوزو لاړ شم نه چې دا دیوال را ونه غورځېږي، او مسلسل هغوی له احکامات ورکوي چې دا راوړی مالا، هغه راوړی مالا، داسې کوئ، هغسې کوئ. او په دې طریقه هغوی دیوال هموار کړو. چې کله پرې د پاسه تانبه واچوله، اوس ګورئ چې دا څومره ډېر وور و چې هغو بل کړی و، لیکن څه نقصان یې ونه کړو. نه ترېنه چېرته وور ولګېدو او نه پکې څوک مړه شول. له دې نه پته د هغو د علم او مهارت هم لګي، او هغو د خپل علم سره د خپل اسباب او اوزار سره چېرته هم چې به لاړو نو د خلکو خدمت به یې کولو. په هغه ملکونو کې به اعتدال او انصاف قایمولو. کوم ملکونه چې فتح کړل، حکومت یې جوړ کړو، او بیا یې هلته عدل او انصاف هم قائم کړو. او د یو ملک لپاره عدل او انصاف ډېر ضروري وي. چې په کوم ملک عدل او انصاف وي هلته امن وي او سکون وي، چې کوم ځای ظلم وي هلته فساد وي، خلک ډېر بې چینه او بې ارامه وي، جنگ جګړې وي. لکه زموږ په ملکي هلته به انتها جرمونه کیږي. نو ذوالقرنین په ټوله دنیا کې هر طرف ته انصاف قائم کړو. زموږ سره هم ډېر اسباب وي، خو موږ د هغې نه سو د خیر کار نه شو اخیستی. نو دلته موږ ګورو چې ذوالقرنین څنګه د اسباب په ذریعه انسانیت لا فایده ورکوي. هغو داسې ونه کړل چې اسباب یې د ځان سره کیښودل، او په خپله په آرام په تخت باندې کیناستو. زموږ سره چې معمولي شان سو راشي نو بیا موږ سو کوو؟ زمونږ په لاس کې چې پیسه راشي نو مونږ وایو چې دا به په بینک کې کیږدو او مونږ به آرام کوو. نو دوی هم داسې کولی شو، ځکه چې ډېر ملکونه یې فتح کړي وو، په آرام سره کېناستی شو. نه، هغوله چې الله کوم اسباب ورکړي وو یا علم یې ورله ورکړی وو، نو هغه په مخه روان وو او فتوحات یې کول، او هلته عدل او انصاف قایمه وو. او دغه شان حضرت عمر رضی الله عنه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس فتوحات کړي وو. هغه ډیر کانټیننټس، یعنی بری اعظمونه فتح کړي وو، ګټلی وو. نو حضرت عمر رضی الله عنه هم عدل او انصاف هر ځای قائم کړي وو، ځکه خو ویلی شي چې د دجله په غاړه یو سپی هم مړ شي نو د عمر رضی الله عنه نه تپوس وکړئ. دومره عدل او انصاف و چې سپی ته هم خپل حق ملاوېدو، هغو ته خوراک ملاوېدو. هغو داسې چرته نه وکړي چې د قتل او غارت سره ملکونه فتح کول. تاسو نور هم ملکونه
په دنیا کې وګورئ، لکه تاتاری چې راغلی وو، یا بخت نصر چې راغلی وو، یا نمرود وګورئ، دوی ډېر زیات ظلمونه کړي وو.